د مشال رادیو اوردونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړیم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکو افغان کډوال په زور د استل کېدو له بهیره معاف دي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت دوام لري او د فلسطین ولسمشر غوښتنه کړې ده چې اسرائیل دی په سمدستي توګه اوربند وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکو افغان کډوال په زور لیستل کېدو معاف دي. د خبر یادی ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې کړی ده. بیان پاکستان ته په اشاره زیاته کړي چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو ته خواست کړي چې دا کډوال ونه ځورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناده افغانانو ایستلو بهیر نن هم دوام لري. د تورخم یو انځامي چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې د نومبر پر څلورمه د شپې تر 11 بجو 9 شپې ته کورنۍ پر تورخم دروازه افغانستان ته واوښتي. د دوی په وینا دا ټولې کورنۍ پر 8,500 کسانو مشتمل وي. بل پلو چارواکي وایي چې د چمن پر پوله هم تر اوسه شاوخوا 5,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلتنن شپاړسم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 1 پیل کړی و او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامیې له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزی لرلو شرط عملي کړی دی. د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو ټرافیکي پیشي د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژلي او 13 نور ټپي کړي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 12 مشر وقار خان مشال رډي ته ویل چې دا پیښه نن هغه مهال رامنځته شوی چې سهار د موټر له چر بینوړۍ څخه کابل ته روان وو او یوې کندې ته ولوېد. چارواکي وایي چې له لومړنیو معلوماتو ښکاري دا پیښه د موټر د بریک کار پرېښودو له کبله شوې ده. په ژوبلو کسانو کې شومان او شذ هم شامل دي. د کراچي پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سین صوبي مشر نور الله ترين په لسو مقدمو کې گرفتار شوډلې دي. د کراچي پولیسو نور الله ترين د اکتوبر پر 14مه د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي قانون لمخي د یوې میاشت لپاره نیولې وو. د نور الله ترين وکیل قادر خان ایډوکیټ پر مشال رادیو ته ویل
منه خبره خدا ده چې عدالت لا ده خوشی کول حکم نه دی ورکړي او لس اف ای آر به ده باندې لس اف ای آر دي
او دې لس واړو کې د گرفتاری خولې ده. جیل والا ته د غتل ده اطلاع جیل والا ته ورکړي چې بدې لس کې سنو کې دا ایثار کوي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي او مشر محمد الله مسید مشال رړي ته ویلي چې نور الله ترين له افغان کډوالو سره د ناروا چلند په اړه مبارزه کوله نو ځکه پرې د په وینا پولیسو د دروغو مقدمه جوړ کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او سعودي عرب په اسلام کې د شذو حیثیت او ځواکمنتیا تر عنوان لاندې د شذو نړیوال کانفرنس قربتوب کوي. یاد سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې کانفرنس به په جده ښار کې د نومبر له 6 تر 8 وي. دا دوی په وینا هڅه کوي چې د سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې د شذو ونډه روښانه کړي او د هغو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي چې د اسلام دین د شذو د حقونو په وړاندې د خنډ په توګه انځوروي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د نومبر پر 15 د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره په ملاقات کې غوښتنه کړې ده چې اسرائیل د پسندستي توګه اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطین د سیاحت وزارت ویلي چې تیر شپه په غزه کې د کډوالو پر یو کیمپ سوی برید په لسګونه کسان وژل دي. انټونی بلینکن په وار وار د دې اندېښنې له کبله د اسرائیل لخوا د اوربند طرحه رد کړې چې ګواکې دا به حماس ته ګټه ورسوي. نوموړی په یو نا اعلان شوی سفر د غزي تړانګې ته تللی دی. هغه د دې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه نور سیمته ونه غزيږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې ترڅنګ به نور رپورټونه هم واوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال له پاکستانه په زور له ایستل کېدو معاف دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو سلسله روانه ده.
افغانستان هم ستاسو د وجودو ټولې کوسو پرون د افغان افغانستان تر نه نه پوري چې په هغه کې ناس و هنه کوي.
دا د هغو احتجاج کوونکو ژغ دی چې د پښتون ملت پالو ګوندونو په احتجاج کې د افغانانو د ایستل کېدو پر ضد ویناوې کولې. بل پلو افغانستان ته روان یو کډوال مشال رادیو ته وویل
بچیم تعلیمونه کول او دلته روزګار او روزګار هم شل کولو پر روزګار هغه هم داسې پرېښودو.
د برجنوبي وزیرستان یو شمیر خلکو غوښتنه کړې چې هلته د پولیس نظام پر ځای کړل سي.
دا غاکاوی بار بار چنګی بودین زایش طالبون دی دغه زنا در درتی ها واټیکی نه کوي
مش سره خو هیڅ شای نشته دای کنه غا تمونچان لري چې میجا کی در غا پیمانه کی.
د دې هر څو ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه او رازو اوریدونکو د خبرونی د ریپورتونو پر لور لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچار ویلی چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي چې د دوی په وینا د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. یا د ادارې دغه خبره نن په یو بیان کې کړې ده. دوی پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی دی چې دغه کډوال دي ونه ځورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو لړۍ روانه ده. پاکستان وایي یوازې هغه افغان کډوال باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. په دې اړه تفصیل د امید زهرمل په دې رپورت کې اورو.
له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو په اړه د پاکستاني حکومت د عملیاتو په پنځمه ورځ په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسني بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیار دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستانی چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو پنځو ورځو کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو د نیولو زنداني کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکینیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته غبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوي نور د افغانانو لپاره د اساسي چارې او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نور پای ته رسیدلې ده.
د جمهوریت نظام پر مهال د سولې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانډ لیکلي د افغان کډوالو ډلې اخراج د زرګونو افغانانو د بیکوري او سراسیمه کې دوه عامل شوه دي. خغلی عبدالله دغه نه خودلې چې د کډوالو ډلې زو اجباري وستل هغوی د سرپناه او روغتي خدماتو له نشټون سره مخ کوي او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیل دون کړي نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین درامنځته کې دوه عامل کړي. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت شورا صلاحکار حمدالله موهيب هم په خپل اکسپانډ د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقوقو سرغړاونه بلل یو زیاتوي. ډیر شمیر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل اکسپانډ لیکلي له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او ډلیز اخراج به د لوی ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سندستي امنیتي سیاسي اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږیست اوریدونکو دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لوی برخه د تورخم له لارې تر اوسه ایستل شوې ده. دا چې تازه صورتحال څه دی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد، تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو که درته وایي چې تر اوسه پورې تازه معلومات څه دي چې څومره کډوال ایستل شوي او هلته د دې تورخم په شاوخوا کې حالت څه دی؟
دا څه ده چې دا کوم موږ د کډوالو خبره کړو، افغان کډوالو، نو دا چې کوم دی نارجستر افغان کډوال یا هغه کډوال چې یو ډول سند هم یا اسناد ورسره نشته چې پاکستان کې هغه باندې شوند وکړه، دا غوی کډي دلته کې را روان دي د ملک مختلف برخو نه. لومړی دوی پېښور ته را رسي او بیا پېښور نه دوی لنډی کوتل په طرف باندې را روان شي. نو دغه سې د غرمې دو بجو دریو بجو پورې دا کډې په خبر نه لنډی کوتل تر ورسی او نن د نومبر په 15 نیټه هم چې کوم دې څخوا او شا سلويخ ته پورې گاډي چې کوم دي دا لنډی کوتل تر رسیدلې دي. او دا هم یادې چې دلته په یو گاډي کې بیا درې څلور او 15 کډې هم وي او په ځنې وګدو ټرالو کې او په کنټینرو کې بیا دینه هم زیات نفر ناس دي. نو داسې چې په یو گاډي کې زیاتې کډیم کې دی شي، نو دغه څلوېختو پورې گاډي چې کوم نن راغلی و دلته لنډی کوتل موقتی کیم چې دوی ته پاره جوړ شوی دی، نو هلته په نادرا دفتر کې د دوی نه چې کوم دی ګوتې ولګول شي، بایومیټرک واخیستل شي، بیا د هغوی یو ډاکټر هم هلته کې موجود دی، یو وړوکی صحت مرکز دی، ایمبولنسونه ورته ولاړ دي. او بل دا چې ضرورت شي نو به غټو هسپتالونو ته وړي د علاج په برخه کې، د دوایانو په برخه کې دوی ته هیڅ قسمه داسې څه کمای نشته دې کډوالو ته. بل دا چې دوی دلته یوازې یو شپه تېروي، لیا ځنې کډوال په کې شپه هم تیره نه کا، بلکې شپې شپې دا په تورخم باندې وباسي تر څو پورې چې د خوراک خبره ده. نو د پاکستان چې څومره دلته ذمهواري ادارې دي د لنډی کوتل په دې موقتی کیمپ کې او لیا کومې نړیوال امدادي ادارې دي لکه یو این ایچ سی آر شو، نورې ادارې شوي، دوی دې نارجستر افغان کډوالو ته هیڅ ډول خوراک نه ورکوي. او خو بیا سوال دا ده چې دوی د دومره لوی شمېره کې خلک راځي دغه خوراک د کومه پوره کوي چې لته کې نږدې ورسره بازار هم نشته، د پخلي څه بندوبست هم نشته. نو دا څه چې مونږ پرون او نن هم وکتل او غتیر ورځم دلته کې چې څومره فلاحي ټولنې دي او د خیبر زلی کوم شتمن خلک دي او څومره د ځوانانو تنظیمونه دي، او بیا افغان چې کوم لوی تجاران دي، دوی په ډیر لوی مقدار کې دوی ته خوراک را لګي چې په هغه کې وریجې، غوښې، روټۍ، جوسونه، اوبه او بسکټ شاملي. او پرون چې کوم دی هلته کې چې کوم منتظمین دي د فلاحي ادارو، هغوی باقاعده خلکو ته وینا وکړه چې تاسو خوراک په دومره زیات مقدار کې مه راوړئ، ځکه چې دا بیا د دوی نه زیاتګي او دا ضایع شي. نو تاسو داسې وکړئ چې دوی لپاره د کمبلو، د ماشومانو
مجبوري چې شپه تېره کې هلته هغوی لپاره د شپې تېرولو څه بندوبست وي.
ها، د شپې شپې داسې کاری چې دوی کله دوی دا لارۍ خپل جوړی، دا خو ډېرې اوږدې ټرالی او غټ غټ ګاډي، نو په دې ګاډي کې دوی سامان اچولی، سامان د پاسه ناست دي، یو ځای پکې دوی داسې مخصوص جوړ کړی وي د کېدو لپاره چې برې په ترپال را خور کړی او دی نه لاندې وده کږي. دغه دوه مشکلات دي چې دوی دغه یوه شپه راځي او که دوه راځي، په دې کې بالکل دوی لپاره د اوسېدو څه بندوبست نه کوم حکومت لخوا شوی او نه هم کومې امدادي ادارو لخوا ورته شوی. شپه په همدې ګاډي کې کا، لیا خو شپې شپې ووځي او لیا سهار له دوی بیا ووځي، په دې تورخم دروازه باندې.
ډیر مننه. په تورخم کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینوار یو چلته د بیا اسناد افغان کډوال د استل کېدو په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول. بل پلو په بلوچستان کې ځینو پښتنو ملتپال ګوندونو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د افغان کډوالو د استل لړۍ د زر تر زر ودروي. دوه ګوندونو د یوې لوی جلسې لاره احتجاج کړي او وایي چې نگران حکومت د دومره لوی پریکړې واک نه لري. د احتجاج کوونکو ګوندونو ځایي مشرانو د پاکستان پر ریاست تور پورې کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کاوه، نو ځکه افغانان کډوال سول چې اسلام آباد پرې د دوی په ویلا نړیوالو څخه ډیر پیسې واخستي. د پاکستان پوځ د وسلوالو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او اوس نگران حکومت وایي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دروي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د پښتو ملت پال سیاسي ډلو لکه اومي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي او اومي ګوند څخه جلاسي ویډلې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري تیر ورځ په کوټ ته چیرمه په کوچلاخ کې و احتجاجي جلسه وسوه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې افغانان نه هوازي د دې ملک په ترقی کې برخه اخیستې ده، بلکې د افغانانو په نامه راغلی ډالران دلته حکومتو خوړلې دي. د پښتون تحفظ موومېنټ د صوبایي صدر ملک مجید کاکړ په خبره چې نن د شناخت کارت په پلمه افغانان و خپل هیواد ته لېږدول کیږي. د ترنی جلسې ته د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان وویل چې د پاکستان و امن او اقتصاد ته د افغانانو څخه هیڅ ډول خطر نشته.
نن هم د پاکستان معیشت ته ټول وو طاقت او توان د افغان کډوال ورکړی دی. ځانو ټول ټول سخت مینات په دې ملک د افغان ولسته یې ځای کوي. په اصل کې ځانو د دوی دا کوم پالیسی چې د زموږ خلاف دا د دې د پاره د مسلمانۍ د روان تاسو دا تصویر ما سادوی کی ازانو کی کار مستا سو پیادی د اسلام آباد ای کوټ دا جسټس هغه وخت چې جسټس وطن من دوا چې نن دا سپین کوټ جس جج دی دا هغه دا فیصله ورکا چې کوم افغان په دې ملک په دا سوای دی هغه دا حق لري چې هغه ته شریعت ورکې شرط کار مون کې.
پر دې محل دا اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه زیاته کړه چې نن په ټوله ملک کې پښتانه د افغانیت پر بنسټ باندې نه هوا زورول کیږي، بلکې د ده په خبره چې د پښتنو پر جایدادو قبضې هم روان دي. کې مو چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې احتجاج کول د سیاسي جماعتو جمهوري حق دی، خو د ده په خبره چې د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواد ته د لېږدولو کار په چټکۍ سره روان دی. د دې مقصد په خاطر حکومت په کوټه او چمن کې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د نومبر د لومړني نیټ څخه په پاکستان کې د بیا اسنادو افغان نانو وخپل هیواته د لژدولو لړۍ پیل سوې ده، او د حکومتي چارواکو په خبره چې د چمن او تورخم د لارې د 200,000 څخه زیات افغانان وخپل هیواته ستانه سوې دي، ځکه چې دوی په خبره د چمن د لارې د افغانان وخپل هیواته د ستنېدو کچه اوس و 55,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان څخه د بې اسناد افغانان وخپل هیواته د ستنېدو لړۍ د غوړسته پیل سوې، کله چې د روان روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت لخوا اعلان وسو چې هغه ټول بې اسناد وګړي به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پولیس نیسي او خپل هیوادو ته بې لېږدوي. څوک چې دلته په ناقانونه توګه استوګن دي، د حکومتي چارواکو په خبره چې د 1,00,000 څخه زیات داسې وګړي دي چې هغه په پاکستان کې بېل څه اسنادو استوګن دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس د هغو افغانانو خبرې اورو چې له پاکستانه د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنېږي. له دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری خبرې کړې دي.
خاوري مرزا جان راغلو کارخانو نه او يم د اس کې میله دې د بالا او کارخانو کې مخړه او ګوستو موټر را پسې دی او را بار مکه په سرو زل مې راوي د پاکستان اسکر پولیس ساتي روان یو आले او بس در په دري کړو نور مې سر ما نوستا خورونه سیاست غولې نه دا سیاست دا یو نن غوړ ټول دا رزق والا ورکه دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کلمه م روان دی ورسوم ګډ وټ پراته یو نور دا لا کار نه دی مونږ دغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکړه موږ لا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني وس دغه وختونه ته نه لرو.
د مانم د محمد اساق لګوز لاور نه راول زوم افغانستان ال دې تنګ ول د بنول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ایډی کارت کار کدار خرګه نو مسلې به ویلتا چا سي کرایا باندې کور ورګو کنه موږ تیرا کړه کور کرایا باندې او ته به ورته لګدا بونه شړی کور نه واسه موږ اطلاع را به بولسان ورته ویلی وو چې دو مونږه به شړو موږ نه پر خودو یوزیدم اول تر موږ خپل ځم کړه کورم خیر نه
افغانستان روانی سروسو پر میلا شو دا نت چی بس بچیم تعلیم نو کول او دلتم روزگار او روزگارم ز شل کول پر روزگار غم هم د سیم پر خود مون ته نور کار کو روټی او پخولو والای درزا ګروډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو دا نشو وسم برابر کو او کوسنی هم د روزګاری د نو بے روزګاری دا ګرځوبا نو د لاریو مشکلات په اډکه او بس د کانتینر والا سمو پینځکم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني د خیرانو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو له هر ورځ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په اپلیکیشن باندې هم اوریدلای سي. اوسم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان نگران حکومت وایي له خپل ملک د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو چاري په تیزی سره روان دي، خو غربي هیوادونو ته پناه وړونکي کسان نه باسي. په دې ترڅ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان کورنۍ چارو وزارت ته د یو لیک سره یو لیست لژلې او ته ویل سوی چې په زرګونه هغه افغانان باید ونه باسي چې امریکا کې د مشتکې دوه چاریه روانې دي. د هغه کډوال دي چې د 2008 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ژوند خوندې کولو لپاره غربي وادونو ته پر لاري په پاکستان کې پاتې دي. غلام غوث په دې رپورت لري.
په دغاړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکې چې کوم په اسلام آباد کې سفارت خانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغړه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې یو لسو 50 داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکې ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده. نو چونکې دا هغه ویزې دغه په پروسس کې دي نو پاګه بل ټیم لګی کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ ته دا درخواست کړی دی چې دا خلک کم دي کم دي نو دا فلحال تاسو ملک نه بے دخلا کوئی ما نو ترسو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نشوي فیصله نشوي. نو په دې دن کې منسٹری آف انټیریئر زموږ ټولو صوبو ته یو لیټر لیکلو دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس دی باقاعده یو خط لیږلې دی او هغه لسټونه چې کوم ایمبیسی د پختونخوا حکومت سره شیر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فی الحال په پاکستان کې وي.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتی ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1150 کسانو نمونه هم استول شوی دی. بلې خواته په پاکستان کې ملت پالو ګوندونو، مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده، او د بلوچستان، سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نیګران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي، او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د وستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی.
د دوی مینډیټ نه دی، د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصلې وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې د ولس ووټ ورسره وي، چې په کوم انداز باندې دوی دې ته الټیمیټم ورکړه، مطلب کوم هم دوی ته میاد ورکړه، هغه ډیر لانډ و، ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی، کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک، نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا دی چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي، د کم پیو آر کارډونه چې دی ورسره هغه نا کارډونه شلاوه، او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه پیو یا یوزی بل ځای رانسا او جیلونو ته کوا، او کچا بادیان دوی ړنګې کړې، نو دا خلک اوس دلته په دې یخنۍ کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانا دي، بیا هلته چې ځي هلته خو هم د خلکو کورونا او هیڅ انتظام نشته.
د ملت پالو ګوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نیګران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت د نومبر پر 15مه د خوش شار اړوند د متون مینی لوري ته په پاخه ډول د سړک د دویم لین د جوړولو کارونه د شاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې یو کم 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی. یاد سړک د خوست متون، موساخیل، کلندر او د پکتیا ځینې سیمې خوست سره نښلوي. نجیب الله خیل په دې ریپورت لري.
تر اوسه هم د سړکونو د تنګوالي، د موټرو د ګڼګوڼي او ټرافیکي پیښو له کبله خوست ښار ته په داخلېدو کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي، او په ځانګړي ډول سهار او مازدیګر د موټرو په اوږدو لیکو کې ډیر وخت منتظر پاتې کیږي. په همدې موخه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د ښار شمال لوري ته د متون مینی سیمې ته د غځېدلي سړک د دویم لاین د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روډي ته وویل
د دې متون د ورغلې ایملن سرکو چې پر سکاله او مسیر جامع کانال جوړ شوی وو، ساکل به ان شاء الله دې سرک په اساسي ډول سره هم سرک جوړیږي، هم بعض کم ځای کې لخته به دغه جوړیږي. نو د دې پروژې ټول مالی لګښت تقریبا 90 ملیون دی، دا تقریبا 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د کې خلکو ډېر اشد ضرورت و چې سرک تنګ و، ټکرونه کېدل، خو الحمدلله چې په کم وخت کې به خلکو ستونزې حل شي.
د خصوصي دون کې دې ته خوښ دی چې د خار متون مینې ته غځېدلی سړک چې له پایله یو لاین او تنګ جوړ شوی، لږ تر لږه د خوست خار په محدوده کې دوه لاینه کیږي.
زه به تور حکسار یم، دا سرک مخکې ډېر تنګ و، دله ته دوه درې نفره وفات شو دی ترافیکي فیخ له عمله، چې ډېر تنګ دی دا سرک، او دا سرک چې کومه دی اوس بستر شي، ازود بشي، دا ځکه اوبر وځي ډېر بیزی، اوبر وځي تقریبا درې وخه چې دا سرک څلور پنځو پلچکو ته ضرورت لري، دا ضرور پلچکونه دي.
زمانم نکب جان احساس دی د کومه مخکنی سرک چې ودا ډېر تنګ و، او ډېر ټکر و، پکې کېدلې ترافیکي پیښې به ډېرې وي. دی اوس مونږ شکر او بس دا سرک مونږ ته جتای وکړل او کارونه به روان شي.
په وروستیو دوه لسیزو کې یوه مهمه ستونزه او اندېښنه نقشې او معیارونو ته په کتو د ځینو پروژو تطبیقولو ته د لازمې پاملرنې نشتون و چې له وخت مخکې به تخریبې دي.
انجینر امید ځواک د متون د ورغکلي 2.5 کیلومتره اسفال سرک افتتاح وشوله، د هغې سره څنګ کې 500 متره کانال هم کېدی. موږ د خپل مسلک له اړونده تاسو ته ډاډ درکوو، ټول پوستول ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ دغه پروژه په
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوي دي. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیچار ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور له استل کېدو معاف دي. دا خبره یادې ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې کړې ده. بیان کې پاکستان ته په اشاره زیاته شوی چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو ته خواست کوي چې دا کډوال ونه زورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو بهیر نن هم روان دی او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کې دو پر ضد په چمن شار کې پرلتنن پشپړسم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28 پیل شوی وو او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامی له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عملی کړ. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنی غورځنګ د سین صوبې مشر نور الله ترین په لسو مقدمو کې گرفتار شوډلې دي. د کراچی پولیسو نور الله ترین د اکتوبر پر 4مه د عام نظم ګډوډولو مخنیوي قانون لمخې د یو میش لپاره نیولې وو. د نور الله ترین وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال رډي تول چې د نموړي د بند سزا د نومبر پر 15مه پایته رسیدار نو پولیسو هغه په لسو مقدمو کې گرفتار شوډلې دي. او روسیه نن ویلی چې د اټومي وسلو وړونکو بین البرازمي بلستیک توغندي بریالي ازموینه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د بولاوا په نامه د توغندي یا د الکساندر دریم په نامه خپلې یوې جنگي بیړۍ څخه ازمویلې ده. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو سم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزه کې د روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزه تړنګ کې د کډوالو پر یو کیمپ په حمله کړي او لږ تر لږه 8 کسان یې وژلي او په لږونه نور یې ټپیان کړي دي. دا برید داسې وخت کې چې اسرائیل ویلي تر هغه چې پر غزه د حماس ډلې واکمنۍ ختم شوي نه وي د دوی عملیات با دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په ناڅاپي سفر لویدیز غاړې ته لاړ او له ولسمشر محمود عباس سره وکتل. تفصیل په دې اړه د سالم احمد صالح په ریپورت کې.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د 8 کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوي چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربان غوښتنه کړې چې غزه ته د بشری مرستو لیش ته زمينه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال سوي سیمې لویدیزي غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزي پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې پلسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشن به ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغه د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو غټ کانفرنس کې ویل شوونځي روختونونه بشري کارکونکو او خبريالان باید خوندي وي. خو اسرائیل وایي چې په خپل حملو کې حماس ډله په نشه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یک شنبه هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نوري لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړنګ ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر لیوشتمې د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد له لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسله هغه چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل په بریټ سره 1400 کسان ووجل او شاوخوا 240 کسان يرغمل کړل. له هغه رئیس پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکنی عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې نظر 400 فلسطینیان وژل شوي او دا شمیر شي د جګړو د دوام له کبله لا زیات شي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت لا هم روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن زمي له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عمل کړی دی. د تاجران اتحادي او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال رډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
پرون چې کوم د چمن ضلعي انتظامیې کوم خبر خپور کړی و، نو په هغه کې داسې و چې په 210 ګاډیو کې دوی تقریبا داسې تر 500 زیات کسان چې دي هغه پر ډیورنډ کرښه اړولي دي، چې په هغه کې 1212 کسان نارینه دي او 1300 کسان چې دي ښځې دي. هغه کې ماشومان هم 2112 شامل دي چې دا پر ډیورنډ کرښه باندې اړولي دي. بله، د پرلت نن 14مه ورځ ده، ځکه چې پر 1 اکتوبر پیل شوی و، نو نن 5 نومبر د دوی 14مه ورځ پر کېږي. کوم چې د سیاسي ګوندونو چمن کاروباریانو لغړیانو یا پنډیانو لخوا پیل شوی و، نو نن 14مه ورځ ده. په دې کې د دوی هم هغه غوښتنې دي چې افغان کډوال دي په زور نه ایستل کېږي او پر ډیورنډ کرښه چې کوم بابي دوستي باندې د پاسپورټ ویزې شرط لازمي کړل شوی دی، دا دي لري کړل شي. په دې کې د دوی دغه غوښتنې وي او ورسره دوی وایي چې موږ له ورځې لدیر زور څخه تر 5000 کسان چې دی هغه در ډیورنډ کرښه اورو او د افغانستان په خاوره کې کم چې ویش وارډر بارډر ورته وایي، نو دا ته موږ منډیا دی دی نیوی سلنه کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی. او بیا دلته مودی ته د چانس په نامه دی وړو کاروباریان ته داسې د حکومت لخوا داسې یو ترتیب جوړ کړل ستوي چې هغه د 10 کیلو څخه تر 40 کیلو پورې یو غوټه د ځانه سره وړلی راوړلی شي، نو دغه د چانس په نامه دی ته یو ترتیب جوړ کړی و. دوی وایي چې چیرې دغه پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي، نو بیا خو موږ دغه کاروبار نسو کولی. او سره دکانداران هم دا وایي چې 90% کاروبار هلته زموږ دی، نو اوس د 14 ورځې پر سوی هلته ځینې داسې دکانداري دي چې په هغوی چې کم مالونه پراته دي، نو هغه د خرابېدو پر لور باندې روان دي. نو د دوی دغه پرلت روان دی. دوی پرلتوال دا وایي چې دوی خو یو وار په چمن کې یو غټ لاریون هم وکړي، اوس دوی دا وایي چې موږ به تر کوټ پر لانګ مارچ کوو او یا به کمی افغانستان ته چې لار دي نو کېدلی شي دغه لار هم موږ د احتجاج په توګه بند کړو. او بل د دې سره کم چې جان اڅکزی وزیر اطلاعات بلوچستان دی، د دوی سره په تیرو وختونو کې څو ځله خبرې اترې وسوې خو څه پایله ورنه کړه. خو داسې 2 ورځې مخکې هغوی یو ویډیو پیغام جاری کړی و چې په هغه کې به د چمن لپاره یو ښه زیری وي او د هغوی د کاروبار لپاره، خو دغه واضح نه کړل سوه چې په دې ویډیو کې چې هغه به څنګه کاروبار وي او څرنګه به کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبي وزیرستان بر ضلع په پتنګي بدنځي او شکتوي سیمو اوسیدونکو د امنیتي ادارو له سرتیرو د بدی رویې شکایت کړي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې امنیتي سرتیری په غیر قانوني توګه خلک ځوروي. د سیمې یو مشر ملک سعید مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې پولیس فعال نه دي ځکه دا غیر قانوني کارونه کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال رادیو ته ویل چې په بر ضلع کې د پولیسو نظام فعالولو لپاره اقدامات کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدنځی او شکتوی سیمه اوسیدونکو کې مشال ریډیو ته ویل دي چې په سیمه کې پاکستانی پوځي چارواکو د خلکو سره غیر قانوني چلن شروع کړای دی. د تنگی بدنځی کلی دوا اوسیدونکو کې په دغه براکښ ویایي
بمباری نہ کبھی خرچہ پرشن ہو نہ کبھی داس کانا چکی علاقے خلکو پیلا نہ خبر بھی دینا مختہ میز پتنگ جلگا سبھی فیصلہ کم کری ہوا چمیز نہ علاقے نہ وہ وزی مش پخلا علاقہ بند امن گوڑی جن خدا گاہ کبھی بار بار تنگی بدین
حکومت واسلاری حکومت بلارزم پمیش بندا توپے ماٹری نہ شری کل دمیش د کورسا نشدے پکل یہ شوالا گدل اشد وڑ کی بوٹا گون ادھر ساری نہ والا نیولی ڈگار تکلیف رو بند تیر میش دا سی ای چې میش په هیڅ صورت باندې د خپل کورنا نه پرې د خپل مناتم چې بیا کړای دی دا میش په خپل سار کړای دی کنه حکومت هم سات مدد نه کړای دا میش په هیڅ صورت ورته تایر نه چې میش ووځي.
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي چې په ضلع کې د پولیس نظام فعال نه دی چې په وجه یې په سیمه کې پوځي چارواکي هم د خلکو سره د پاکستان قانون نه د ورچانه عمل کوي.
د وزیرستان سے چکلا اپریشن وشا اپریشن رہی نجات نہ لاس پلا میز اخل وطن دیگر تپریش دے اپریشن پر نومو چے میز دشرگردے خلاف اپریشن کا دی چکلا دیر دیر اتاول یعنی حکومت اتاول چے رویس وزیرستان سے امن قائم شا میز تے لکا بلکل صفا کرا ویس تو سے واپاس روش سائی میز سے اوال رو اتلی دے ٹرائبل پہ حیثیت رو اتلی وی چکلا واپسی میز کاولا دے میز سکیم اکسیار و اگا ختم شوائی و قومی زیمہ ہو رے اجتماعی زیمہ ہو رے او دے خور زیمہ ہو رے دے میز ختم شوائی پاکستان دے بل شہری چکیم حقوق تھی اچرتا دے پاکستان پا بل شہر چکیم قانون وی آ قانون پا وزیرستان تنگائی وی آگا شکت ہوئی نورو تو داگا قانون لاگو وی ایک قانون لندو دیگ دے میش سرا مخومخ کی جی خو افسوس بس دے تنگی سرا دا حالات مخومخ شوی دی چا خال تا یا ایچ میش تو سے وگو سی اپریشن کا وی تو سے خال تا چای ماڑی وی دور کا وی دا دے اصلی تشتن دی آکا آرمی دو آکا طالب دا دے زور تشتن دی.
دے پاکستان پوز لطرف پا سویلی وزیرستان تنگی کلیک شید مقامی خلکو تا دے سیمے پرشولو خبر پا براک شید یا تردہ وقت پوری سا ہم ویلی شوی ندی خو پا سویلی وزیرستان پر زیلیک شید دے پولیسو نظام فعال کول پا براک شید دے پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجا غیدا دے سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی بدنځی مشرو نے دا ہم اویل چې کده پاکستان پوځي چارواکیو د طالبانو په خلاف عملیات کښې د عام خلکو زوراول زر بند نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
په 2014 کال کې له شمالي وزیرستان افغانستان ته هغه کډسوی کورنۍ چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوز د ضربې زب عملیاتو په نامه د عملیاتو لوجې خپلې سیمې پریشوي د نهو کالو تیردو باوجود اوس هم د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. حکومت په څو پړاوونو کې شاوخوا 11,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته راستنې کړې دي، خو اوس هم څه د پاسه 9,000 کورنۍ په افغانستان کې میشته. دی وایي چې کورونه یې د بد امنۍ او د وسلوالو د موجودګۍ لوجې پریشوي، نو حکومت دی د دوی په سیمو کې د امن او آبادکاری ژمنه پوره کړي نو هله به خپل سیمو ته ستنېږي. بلخوا د پاکستان نگران حکومت وای چې چا سره هم د پاکستان د شهریت رسمي اسناد وی هغوی خپل سیمو ته تللی سي، خو د محالیا ټوله توجه په پاکستان کې د مشتو کډوالو خپل سیمو ته پرستنولو مرکز ده. نور حال د مجید بابر پر رپورٹ کې
افغانستان ته کډ شو د شمالي وزیرستان کډوالو پاکستان ته ستنېدل امن سره مشروط کړی دي. د نومبر په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د شورا مشر ملک ملي خان وزیر وویل چې په هغه صورت کې به پاکستان ته ستنېږي چې حکومت ورته په خپل سیمو کې د امن د ټینګښت ضمانت ورکړي.
مونږ په یو شپه په مونږ باندې وخت لري چې دلته ورته د واپسۍ عمل کې کوم شرط یا د مونږ نه مانی او نه حکومت په ځان مانی او نه مونږ برداشت کولای شي. واه شروع دغه د بدامنې شرطونه دي یا د وخت ری د زندګۍ شرطونه دي. هلته زمونږ وخت ری په اوس وخت کې ډېره مشکله ده. کورونا مو بيشي صفر دي، وران دي، ختم دي، دروازې نه لري، کړکۍ نه لري، دیوالونه نه لري، چتونه نه لري. خو زمونږ خو به وسه خلک کې مونږ چې هغه کورونا بیا جوړو پیسې خو نه لرو، پیسې خو دولت رګدا چې د لاس کار د مزدورۍ مخه نه وینو، نو موږ دلته دا خمه خوښې دی ونه از زندگی.
په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد پاکستانی پوز د ضربې زب په نامه د عملیاتو په نتیجه کې شته پاس 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوې وي. د پاکستان حکومت په تیرو شو کلونو کې وقفي سره دا کډوال پاکستان ته راستانه کړل، خو اوس بیا د غلړۍ ودرېدلې ده. په خوست کې د ګولانو د کډوالو د کیمپ یو مشر ملک حبیب خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شمالي وزیرستان نه د بدامنۍ او په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له امله افغانستان ته کډه شوي ول، خو اوس به هله ستنېږي چې د پاکستان حکومت په دتخیلو شوال او نورو سیمو کې د امن پر ځای کولو ژمنه پوره کړي.
لا کا کړل نو سپانوا د خو د خلک د سوي تا کونډي تیم غریب ملک مصر اعتماد چې مشته لا کا سپاکه د کازو 2013 کول کې میډر کډول شوی وي. مشوا پردیپ دارینا کې ګرځي دار په دار خبره په سار نمیشه خپل علاقاته لرمیش په سلام سره ولا راس مالا د چمیش ولا بیا جان جون سره مخمخ.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د نظم اداروایي چې په تیرو کلونو کې په یو شمیر پړاوونو کې 11,000 کورنۍ پاکستان ته راستنی کړې دي، چې دا محل د بکخیلو په کډوالو کیمپ او بنو لکی مروت کرک او د صوبی په بیرابیل سیمو کې میشتي. د نومبر په 14 مال مشال لري سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي ویان احسان داوړ وویل چې تر دا محل د تخیل شوال وړوند سیمې د وسلوالو پاکی شوی ندی، نو ځکه دا کډوال خپل سیمو ته نستنوي.
د امنیتي ځواکونو سره خبرې کیږي دلته په پی ڈی ایم او د چکم د پی ڈی پی سیکریټ ته ور سره د امنیتي ځواکونو نور چکم ذمہ دار خلک دي. د دې سره خبره اترې کیږي څنګه هم حالات سوداګر شي او د دوی د راوستو لپاره یو انوایرنمنت جوړ شي، نو بیا بالکل دوی بار ازي او کا د دوی علاقې کلیئر شي، نو زرد چې دا چې کم په پاکستان کې کډوال دي دا به هم ان شاء الله واپس دي.
د بکخیلو په کډوالو کیم کې میشتاد د تخیلو او نورو سیمو کډوالو په بیا بیا خپل سیمو ته د سنیدو لپاره احتجاجي مظاهره او لاریونونه کړي، خو تر دا مهال حکومت ندي په ډاګه کړي چې د دوی په سیمو کې د کومې تندروي ډلې وسلوال دي او د نهو کلونو تیرېدو باوجود دا سیمې ولې صفا نه شوې. د دغو زرګونو کډوالو د برخلیک معلومولو لپاره مو د قبایلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا د نگران شوبای وزیر سید عامر عبد الله سره رابطه وکړه او د نوموړي نمو او پختل چې دا کډوال به کله اله افغانستان نه پاکستان او بیا خپل سیمه ته ستنول کیږي. نو هغه وایي
چې کم سړی سره دغلته د شهریت خپل پروف شته دی هغه اني ټایم واپس راتلی شي. کدی په خاص حالاتو کې تلی دي سره چې دنو هغه شناخت نینیا نو بیا حکومت سره ظاهره خبره ده په دې معاملې باندې به غور کی. مونږه ډومبه دا وخت چې کوم زمونږه دغه دی پرفرنس دی نو هغه په دا وخت په کمپ کې چې کوم خلک پراته دي زمونږه کوشش دی چې دې زر تر زر واپس خپل کور ته پاتې شو. هغه خلک چې اغي ځان مونږ سره نه دی رجسٹر کړی او اغي په خپل مرزه باندې بل ملک ته تللی دي نو تر څو پورې اغي مونږ سره رجسٹر شوی نه نو مونږ هغه وخت پورې خو اغي ته جواب نشو ورکول خو چې اغي د دې ملک شهریاني شناختی کارت ورسره واپس راتلل غواړي نو اغي
په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز لخوا د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شوي ول. د بې کورۍ پر وخت د پاکستان حکومت او پوز اعلان کړی و چې په څو هفتو کې به سیمه له وسلوالو صفا کړي او دا کډوال به خپلو سیمو ته ستانه شي. خو که څه هم په لسګونه زره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنی شوي هغوی هم په خپلو سیمو کې د سهولتونو د نشتوالي او د حکومت لخوا د مرستو نه ورکولو دعوه کوي.
مجید بابر تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پر پوځ خونړۍ بریدونه زیات شوي دي. په دغو بریدونو کې د امنیتي پلوه ځینې حساسې سیمې په نښه شوي دي. په نښه شویو ځایونو کې په میاولۍ کې د هوایي ځواکونو مرکز او هوایي میدان هم دی. د وروستیو ډیری خونړۍ بریدونو ذمواري یا تحریک طالبان پاکستان او یا هم له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلوالو بلوڅ ډلو پر غاړه اخیستې ده. د دې بریدونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او پر راتلونکو امنیتي حالاتو به څومره اغیز وکړي؟ دا پوښتنې د راشد خټک په دې رپورټ کې.
دریم او څلورم نومبر په پاکستان کې په بیلابیلو ځایونو کې په امنیتي ځواکونو حمله وشوې او په ځینو سیمو کې چاودنې وشوې چې تر شلو زیات کسان پکې ووژل شول. د ترګرۍ د پیښو په خلکو کې ویره خوره کړې ده او ډېر تزیانګران د راتلونکي وخت په اړه اندېښمن ښکاري. دوی اندېښنه څرګندوي چې په نږدې وخت کې داسې نور پیښې هم امکان لري. حکومت او امنیتي ځواکونه باید د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په ملک کې د وسلوالو حملو او چاودنو په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کالم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل
چونکې د ریاست ترجیحات ترخګري هغه بندونې نه زیات ترخګري کنټرول کونده ترخګري داسې کنټرول کیږي نه دلته کې یو ګروپ دانه هغه په بنیاد باندې دا ګروپونه کله بریدونه زیات کی کله کم کی دا د دې خپل تنظیمي امور هم کیدې شي. د دې وجه دا هم کیدې شي چې ریاست څکم دا هغه کله نه کله د دې ځنه خبرې ومني ځنه خبره بیا نه مني دا هم یو وجه کې دی شي. درېما خبره لوجستیکل کې دی شي. ډیر تنظیمونه دي هغه په ډیر وخت باندې هغه غواړي سغي ترخګري وکي خو الته کې هغه سر مواقع نه وي نو دا سيزونه بجاري
در پورنو تر مخه په دریم نومبر په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو غاړي خطه چودنه کې 15 عام کسان اوجل شول او صدر وشت نور زخمیان شول. پټان کې د پولیس او فوج په کفره په مچودنه کې اوس پي مر شو. په گوادر کې د امنیتي ځواکونو په دوو گاډو ډزې وشو چې سوارلس پوځیان پکې وژل شول. دغه شان په 14 نومبر په میولي کې د ایرفورس په ټریننګ بیس وسلوالو برید وکړو چې نه وسلوال پکې وژل شول. دوه پوځیان په لکه مورات کې هم د وسلوالو په برید کې وژل شول. په دوه ورځو کې په ملک کې دومره زیات پیښو حمله په اړه په پیښور کې د نیوز ورسپانې خبريال او تجنګار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل
نن مخکې چې بداسې واقعیت شنو پاکستان مبیا افغان طالبانو سره خبرو کړل او ایک به کمیر غیو دا اوس تاسو ته پته ده چې کله پاکستان دلته کې چې کوم مشته افغانانو او غیته دا یو مشته مو چې تاسو پاکستان نه وځه چا سره اسناد نشته چې کوم فشار پاکستان په افغانستان باندې چو طالبانو باندې دا ظاهر خبر ده اوس شو کې خپه دي نو دا غی د بیان نسبته کې چې نه غی اوس هغه تاون نه کې چې کوم پاکستان مخکې دا غین توقع و
خوزن دفاعی تزیانگران دعوه کوي چې دا حمله او چودنې د وسلوالو خلاف ته حکومت او امنیتي ځواکونو بریالي عملیاتو نتیجه ده. په اسلام آباد کې دفاعی تزیانگر بریګیډیر راشد وری په دې حق د مشال روډ یو پښتنه داسې جواب کړه
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز زور و شور سے ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کو افغانستان کے اکراس آمد و رفت جاری ہے اس کی
اس اطلاعات پر بنیاد عملیات پر تیزی سے روان دی. دہشت گردان افغانستان تک تگر تک کوي اور طالبان و بری حکومت حقول نے دی سر کری اس ٹول ذمہ داری پر پاکستان دا دہشت گردان خلاف پیرا تنگ شوی دا اور حقوق دار دا عمل کرا کوي دا اس حقوق دا بقا جنگ دے زکر دا سو ورد ورسی دا پیخی لگے زیادی شوی دی اور دا دوی آخری کوشش تھی
اگر ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے
د رسنیو د راپورونو تر مخه د میوالي حمله مسولیت تحریک جهاد پاکستان منلې ده او د گوادر حمله ذمہداری بلوچستان لیبریشن فرنٹ په غاړه اخیستې ده. د جنګران وجه ترګرۍ او د وسلوالو د حملو د مخه نیولو لپاره حکومت باید په نېشنل اکشن پلان عمل وکړي او د وسلوالو سره سره د هغوی د خواخوږو او سرتکرانو خلاف هم کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومت او امنیتي ځواکونه د دې پیښو نه پس هوډ ښکاره کړو چې داسې پیښو مخه به نیول کیږي او دوی د ملک ته حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په 5 نومبر د میواري ایئر بیس دوره وکړه او د بیس ساتونکو ته د حمله په ناکامولو شاباسي ورکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سوات پونتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوې ده. سوات پونتون 14 کاله مخکې جوړ شوی و. د پونتون مشر وایي زده کوونکي د نومبر 13 پورې په پښتو څانګه کې داخلي اخیستلی سي. د پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او فعالانو د دې ګام هرکلی کړی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات پونتون چې کال 2010 کې باقاعده زده کړې شروع کړي، اوس په چارباغ کې خپل ودانۍ لري او تر 50 پورې جدا جدا شعبو کې لوړ پورې زده کړې ورکوي. سخ کال پکې د پښتو او اردو ژبو شعبو جوړول اعلان شوی. په دغه لړ کې د پېښور اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی، د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا، زید پښتو ژبې شاعران لیکوالانو عثمان الاسیار، عطا الله جان، محمد انیب قیس او نورو د پښتو ژبې استادانو پوهانو خپل خدمات ویډیا ورکور پخله هم کړي. د نومبر په 2 نیټه پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی د پوهنتون دورو کړه او انتظامیې ته نصاب جوړولو او زده کړو کې مرسته ورکولو پخله وکړو. وروسته دوی وویل
مونږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا، نو هغوی د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغوی تعلیم په خپله ژبه کې دی. زمونږ ژبه چې دا په ګڼو یونیورسټو کې د هغې پښتو څانګې موجود دي او په سوات پوهنتون کې د هغې څانګه پرانستله بس یو څو ورځو کې انشاءالله ممکنه ده. زه ګڼم چې هغه شازلمی او پیغلې چې کم پښتو څانګې نه بی ایس او کې، نو هغې ته روزګارونه نیغ ولاړ دي، د هغې دپاره ډېرې موقع هم دي، خو شرط دا دی چې خپه نره باندې ووایي او پښتو چې دا د حمزه بابا خبره چې پرې نوزي پخکته پښتنو پښتو کړی جگ تر اسمانه میړنو پښتو کړی سر داسې تارونه د ملت د رباب چې هر پرده غږ کړي چې پښتو پښتو.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د ځایي ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو په وینا او بیا سوات چې کله جدا ریاست و د ریاست سرکاري ژبه پښتو وه، نو دوی دغه فیصله وکړه.
هیستری چې ما مخې ته کېښوده او د اباسین یوسفزئی سره د کاپي ډسکشن نه بعد ما دا ضرورت محسوس کړو چې د پښتو ډیپارټمنټ په یونیورسټي اف سوات کې مست په کار دی. هغه موږ سټارټ کړو، موږ به هفته دوه کې پاره کې کلاسونه سٹارټ کو او د دې نه علاوه کو نور هم داسې خواهشمند حضراتی اغي ایڈمیشن پدې کې کول غواړي، نظمنګ په بورډ باندې اباسین یوسفزئی هم دی، د دې علاقې نور هم مشهور شاعران هم دي. حنیف قیس صاحب چې د زما سکول ټیچر پاتې شه دی، اغي د ایکسپیرینس نوم موږ دی ډیپارټمنټ ته پاره پیدا خلو.
د سوات شاعر ادیب محمد حنیف قیس چې په هغه تنانو کې شامل دی چې بیا بیا د پوهنتون انتظامی نه غوښتنه کوله چې د پښتو ژبې زده کړو شو بده پوهنتون کې پرانستې شي. د پښتو ژبې زده کړو څنګه په پرانستا محمد حنیف قیس مشال ډیرو ته وویل چې د ستاینې ګام دی.
ما زمونږ د پاره د ټولو پښتنو د پاره او د نو زلمو د پاره کم چې د پښتو مینان دی، را ډیره د خوشحالی خبره ده. د پښتو خو ډیر روښانه مستقبل دی، نو دا یو ډیره زیاته ښه خبره ده، د خوشحالی خبره ده. مونږه پروفیسر ډاکټر حسن شیر صاحب ته په دې ډیره ډیره مبارکي ورکو، د سوات خلکو ته زلمو ته مفیل کو چې د دې پروګرام نه پیدا
د سوات پوهنتون پښتو ژبې اړمنې مشر پروفیسر ډاکټر رفیع الله وایي چې د نومبر 13 نیټې پورې 12 پاس زده کوونکي داخلو لپاره درخواست جمع کولی شي. دی وایي چې پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته نیم په نیمه پیس معاف کولو، تکړه او مستحق زده کوونکو ته د کال وظیفه ورکولو لپاره کار شروع کړی. دوی هڅه کوي چې د پښتو څانګې اړمنې زده کړو ټولګي ته زیاتونه زیات اسانتیاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.